السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او ازادي میلمه. خو پایل د سات په خبرونو کو په افغانستان کې د امریکایي بیرغون لپاره د سر مفتش دفتر سیګار وایي طالبان له لوري د کوکنارو د کښت له مخنیوي سره سره د مخدره موادو قاچاق او سوداګري لا هم دوام لري. سیګار په یو راپور کې چې پرون سه شنبه خپور کړ ویلي چې په افغانستان کې د هغو مخدره موادو په تیره بیا تریاکو کاروبار دوام لري چې مخکې زیرمه شوي دي. د سیګار په راپور کې دا هم ویل شوی چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د اقتصادي ستونزو له کبله خلکو د کوکنارو د نه کرلو په اړه د طالبانو د حکومت له پریکړې سره مقاومت کړی دی. په وروستیو کې په بدخشان کې د کوکنارو د اړولو په وړاندې د څو ولسوالیو خلکو مظاهره وکړه چې په تاوتریخوالي واوښته او په لړ کې څو تنو ته مرګ ژوبله واوښته. د ایران د رضوی خراسان ولایت د پولیساتو عمومي قماندان مجید شجاوی د سقال لپاره تر اوسه په رضوی خراسان ولایت کې 15,000 بې اسناد کډوال نیول شوی او د افغانستان پولیساتو ته سپارل شوی دی. د ایران د اسناد خبری آژانس د راپور له مخې مجید شجا پرون سیشن بې په یو خبری غونډه کې وویل چې ایران له افغانستان سره په خپلو ختیځو پولو کې 13 مخابراتي برجونه جوړوي. د ښاغلي شجا په وینا دا برجونه به په رادار سیستم او پرمختللو کمرو مجهز وی او په دو کلونو کې به کار بشپړ شي. د امریکا متحده ایالاتونو یو پاکستانی وګړی پرون سیشن بی له ایران سره د اړیکو په تړاو چې غوښتل د پیسو په مقابل کې یو امریکایي سیاستوال یا امریکایي چارواکي ووژني خو د سه ناکامه شوی رسمن تورن کړ. د امریکا د عدلی وزارت ویلي تورن کس شپږ کلن آصف مرجان نومیږي چې اوس د امریکا په توقیف کې دی. د وزارت نه دی ویلي چې هغه د کوم سیاستوال د وژلو نیت درلود. خو څرګنده کړې ده چې د قانون تنفیذ ځواکونو له مخې د حملې هر ډول شنډه کړې ده. په هغه جنایي دوسیه کې چې د نیویارک په بروکلین کې هغه ته پرانستل شوی ویل شوی چې مرجان په متحدو ایالاتونو کې د خلکو د استخدام په لټه کې و چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د پخواني قماندان قاسم سلیمانی د وژلو غچ واخلي. نوموړی په 2000 میلادي کال په جنوري کې د بغداد هوایي ډګر ته څیرمه په یو هوایي برید کې ووژل شو. د لبنان د حزب الله ډلې مشر سید حسن نصر الله خبرداری ورکړ چې د اسرائیل وروستي اقدامات بل پیاوړي او اغیزمن اقدام پرته بې ځوابه پاتې نشي. حزب الله چې د ایران له ملاتړ برخمنه او د امریکا د متحدو ایالاتونو له لوري د یو تروریستي سازمان په توګه نومول شوی مشر دغه څرګندونې پرون سه شنبې په یوه ټلویزیوني وینا کې وکړې. حسن نصر الله د خپلې ډلې د جګپوړي قمندان فواد شکر د وژل کېدو د اونۍ په مناسبت دغه وینا داسې مهال کوي چې په منځني ختیځ کې د جګړې د خیدو اندېښنې زیاتې شوې دي. شکرې وونی مخکې په بیروت کې د اسرائیل په یو هوایي برید کې ووژل شو. له هغې وروسته د سخت دریځ حماس ډلې سیاسي مشر اسماعیل هانیه په تهران کې په یوه برید کې ووژل شو. د حزب الله مشر وویل تهران ځان مکلف بولي چې دغه برید ته ځواب ووایي او دښمن په ډېره ویره کې دې ته منتظر دی. په غزه کې د جګړې له پیل رئیس د لبنان حزب الله او اسرائیل تل پر یو بل بریدونه کوي. د امو سیند پر غاړه د افغانستان د شمالي ولایتونو اوسیدونکو وایي چې د دې سیند اوبو د ډېرې دوله کبله زرګونه جریبه ځمکه ویجاړه شوې او ډېر خلک مجبوره شوي چې نورو سیمو ته کډه وکړي. د طالبانو حکومت هم تاییدوي چې سیند نه یوازې د افغانستان په خاوره کې کرنیزې ځمکې ویجاړې کړي بلکې د افغانستان او منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ سرحدي نښې هم پاکې کړې دي. د امو سیند غاړو ته نږدې پراته خلک وایي چې که د سیند د غاړو د کلکولو لپاره ژر کار پیل نشي نورې کرنیزې ځکه به هم ویجاړ شي.
کندوز او بلخ ولایتونو کې د امو سیند په غاړه د پرتو کلیو اوسیدونکو وایي چې زرګونه جریبه ځمکې د امو سیند اوبو لاندې کړې دي. دوی وایي سژنې او ورشتونو د امو سیند د اوبو سطح لا لوړه کړې او لا ډېرې کرنیزې ځمکې له خطر سره مخامخ کړې دي. د طالبانو حکومت هم تاییدوي چې د امو سیند د اوبو د زیاتېدو له کبله نه یوازې کرنیز ځمکې او کورونه ویجاړ شوي، بلکې د افغانستان او منځنۍ آسیا د درو هیوادونو ترمنځ یې سرحدي نښې پاکې کړې دي. د طالبانو د اوبو او انرژۍ سرپرست وزیر عبداللطیف منصور وایي د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د پولي نښې د سیلونو له امله له منځه تللې او بیا به وټاکل شي. منځنۍ آسیا د اے کے آی پریس آژانس د پرونی راپور له مخې منصور وویل د افغانستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ترمنځ د سرحدونو د ټاکلو چاري به چې له سیلونو وروسته ناڅرګندې شوي د یوې نوې ستراتیژۍ له مخې ترسره شي. نوموړي د سرحدونو د بیا رغونې د نوې ستراتیژۍ په اړه جزئیات ورنه کړل. منصور وایي د خپل مشر په لارښوونه جوړ شوی پلان به د کورنیو چارو وزارت، د استخباراتو ریاست او د بهرنیو چارو وزارت په همکارۍ عملي کړي. د تیر جمهوري حکومت په مهال په زلونو د افغانستان لور ته د امو دریا د مسیر د بدلیدو په اړه راپورونه خپاره شول او ځایي اوسیدونکي وایي هر کال امو دریا د افغانستان لور ته پراخیږي چې ورسره د افغان کروندګرو زرګونه جریبه ځمکه لاندې کوي. د کندز ولایت د امام صاحب اوسیدونکي جاوید وایي
خساره ډیره زیاته ده، دلته په زرها او جری بزمکه چې دا خوانه دی خواته اوختی دي، د چازمکه نور او تاوختی دي، د چازمکه سین ویوړلې بیخي لا اوس ډیره زیاته.
جاوید هم درسوي چې د امو سین او به جګی شوی او کای چارونه شي نور مزکه به حمله دکړي. د امام صاحب یو بل اوسیدونکي محمد ابراهیم وایي چې د اوبو د سطح د لوړوالي لکبل ډیر خلک مجبور شوی چې کډه وکوي.
مو د سينو بچی دي نن سبا به خیر ډیر شوی دي او زمکه ډیر زیات تخریب لري. څو کارونه کې چې کوم زمکه پاتې وي د سين هغه په خاره او کلی آباد کلی غبیت سين لاندې کړی دی او لګیری نورم بسوري ان در دې چې خلک مجبور دي چې کډه وکړي.
د افغانستان د جمهوریت حکومت په محل د امو سین د غاړو د استحکاماتو لپاره یو اندازې پوری چا په پام کې ونیول شو او یو بلډ کارونه وشول، خو په امام صاحب او شیرخان بندر کې د امو سین غاړې ته د نږدې سیمو اوسیدونکو وایي اساسي کار نه دی شوی او جوړ شوی استحکامات اوبو وړي دي. د شیرخان بندر اوسیدونکو نور الله طالب چارواکو غواړي چې د امو سین د اوبو د مخنیوي لپاره د سین په غاړه استحکامات ډیر کړي.
منګه دا غواړو چې د دریا سین امو سین د جوړ شي او د منګه زراعتیزم کې کورونه دا چې دی اوبو له مشکلاتو سره مخامخ دی، باغونه د منځ مکه نو موږ غواړو چې دا جوړ شي زر تزر خدای خو کې زر تزر دې کار به لاري تواچول شي او کارونه وشي.
د بلخ ولایت د شورتي پیو کلدار ولسوالیو یو اوسیدونکو هم وایي د افغانستان لور ته د امو دریا د بهیر د ماتیدو د بختوی لپاره له هلو زلو سره سره د دوی مزکی او کورونه د اوبو د خطر سره مخامخ دي. دوی وایي چې روستیو سیلونو سخت زیانونه ور اړولې دي، کورونه، ښوونځي، جماعتونه او کرنیز ځمکې ور بیچاره کړي ده. سرشنی ورشتونه چې د هوت لمیاشتې پیل شوي په څلورو لسیزو کې بي ساري بلل شوي دي. د دغو ورشتونو په نتیجه کې سیلونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه کسان مړه کړي او زرګونه هکتاره کرنیز ځمکې ویجاړه کړې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
په ایران کې پر افغان کډوالو د فشارونو په ترڅ کې د هیواد په ختیځ آذربایجان ولایت کې د افغانانو په هر ډول فعالیت بندیز لګول شوې ده. یو شمیر ایرانی رسنیو د دې ولایت د څارنوالۍ د چارواکو په حواله ویلي چې افغانان د استوګنې د جواز لرلو سره سره په دې ولایت کې نشي اوسېدلی.
په ګاونډي هیواد ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ستونزو د ډېرېدو په دوام د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې څارنوالۍ پر افغانانو د نویو بندیزونو خبر ورکړی. د ایران ایرنا او صدای سیما رسنیو د دې هیواد په ختیځ آذربایجان کې د څارنوالۍ د مرستیال احمد مقری په حواله ویلي چې افغانان د ختیځ آذربایجان ولایت په ګډون په څو نورو ولایتونو کې د استوګنې د جواز له درلودلو سره سره د ولایتونو کې له اوسېدلو منه شوي دي. مقری په افغانستان کې طالبانو واک ته د رسېدو وروسته ایران ته د افغان کډوالو پراخ راتګ ته په اشاره سره وویل چې د هغوی یعنی افغانانو جرمونه له اندازې ډېر شوي دي. د ایران د ختیز آذربایجان ولایت د څرنوالۍ مرستیال احمد مقری زیاته کړی چې په ایران کې صنعتي مجموعې له افغان کډوالو کار اخلي. هغه د هیواد له قضایي او انتظامی ارګانونو وغوښتل چې د استخدام کوونکو شرکتونو پر وړاندې جدي اقدام وکړي. په افغان کډوالو د ایران د نوي حکومت بندیزونه په داسې حال کې ډیریږي چې دغو کډوالو په دې وروستیو کې په ایران کې د حکومت او حتی د ایراني وګړو لخوا د فشارونو او یو شمیر نورو محدودیتونو څخه شکایت کړی دی. یو افغانه کډواله ناصره عطایي وایي چې د کورنۍ ټول غړي یې پخوا د څو ایرانیانو لخوا تښتول شوي وو، خو تر اوسه د دغو کسانو له سرخوږي جوړولو نه دی خلاص.
دوی دوه شپې او دوه ورځې ماشومان او موږ ټول شکنجه کړو، بیا پولیس راغلل او موږ یې خوسی کړو. د دوی څخه دولس یې خوسی کړل او وروسته یې دوه تنه ونیول. اوس دوی موږ ته اختارونه راکوي چې موږ ته ابرا راکړئ. د داسې شمېرو زنګ وهي چې موږ یې هېڅ نه پېژنو. پولیسو ته یې هم نسو ورکولی ځکه نمبر نه ښکاري. اوس دوی موږ ګواښي، له ستونزو سره مخ یو.
یو بل افغان کډوال امید رحیمی د ځینو نورو ستونزو په اړه شکایت کوي. په ځانګړې توګه په ایران کې د افغان کډوالو د ویزې د مودې د نه اوږدېدو ستونزې ته
مشکل چې د ویزو ده او د ویزې نه تم دي اصل رقم هو بهاني کی او بل هغه افغانان چې ویزې لري او اقامې لري هغه اخراج کی، هغه ډیپورت کی، هغه لډیر سخت شرایط اسکه له ایران څخه استل کیږي.
یو بل افغان کډوال زبیولا د نورو ستونزو په اړه وایي:
منګه چې چیرته کور واخلو، منګه په شکیټ باندې ډیر خلی او نور چې په کارخانو کې منګه کار کوو، زه سخت په منګه باندې ظلم کوي چې هزار نومونه په منګه افغانان باندې دی. دوی
د ایران د ختیځ ولایت آذربایجان په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې د افغان کډوالو پر اوسېدو بندیز کومه نوې خبره نه ده. تیر کال هم د ایران د کرمانشاه ولایت د وګړو او بهرنیو کډوالو د چارو ادارې 14 ایراني ولایتونو ته د افغان کډوالو پر ورتګ بندیز لګولی و. د کډوالو نړیوال سازمان IOM د راپور له مخې یو له هغو لاملونو چې شاوخوا 70% افغانان ایران ته کډوالیږي په خپل هیواد کې د کاري او شغلي فرصتونو نشټوالی یادوي. وروسته له هغه چې طالبانو پر افغانستان بیا ځلي واک ترلاسه کړ، ډیری افغانان د بیکارۍ، اقتصادي، امنیتي او نورو ستونزو له امله د خپل هیواد پریښودلو ته اړ شول او ډیری یې د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
د قمر بنسټ په افغانستان کې په درې ولایتونو کې په کابل، قندهار او ننګرهار کې 300 سکالرشپونه اعلان کړي دي افغان جنو او هلکانو ته.
د قمر بنسټ د رسنیو مسول عبدالله ریحان و چې ویلې قمر رسنیز بنسټ د ځوانانو لپاره د افغانستان په درې ولایتونو کې تحصیلي سکالرشپونه اعلان کړي دي. دا ډول سکالرشپونه د افغان ځوانانو په تیر نجونو لپاره چې د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه وروسته د زده کړو دروازې ورته تړل شوې دي څومره مهم دي.
زما په نظر سره دا خدا ګټه او ښېګڼې ډېر لري، ځکه چې نشم کولای د زده کړو کوم خپل هیلو ته ورسېږم، خپل ارمانونو ته، هغه خوبونه خیالونه چې ما لیدلي دي. دا سکالرشپ هم کولای زما د خوبونو امیدونو یا د هیلو پوره کېدلو یو وسیله جوړه شي.
نن ام د موضوع چلو ملتیا مو کړی. قدر من اردونکو، سره له دې چې زده کړې د هر وګړي قانوني او شرعي حق دی، خو د طالبان حکومت دا حق له افغان جنو څخه پرته له کوم منطقي دلیل څخه اخیستی دی. سکال بیا د کانکور د ازموینې نتایج پرته د نجونو له ګډون څخه اعلان شول. د مسلې په نجونو او کورنیو ډیر بد اثر کړی دی. په همدې وخت کې ځینې خصوصي ادارې هڅه کوي چې له خپلو اصلي کارونو سره ځوانانو ته د زده کړې زمینه هم برابر کړي. د دې خصوصي ادارو په لړ کې یو هم د قمر رسنیز بنسټ دی. یاد بنسټ د افغانستان په درې ولایتونو کې چې کابل، کندهار او ننګرهار دی، د درې سو ځوانانو لپاره د لوړو زده کړو سکالرشپونه اعلان کړي دي. د دې ادارې له مسؤل سره وروسته خبرې کوو. په پیل کې د افغان ځوانې زهري جنت مرکه د تحصیلي سکالرشپونو د ارزښت په اړه اورو.
زما په نظر سره دا خدای ګټو خګین دی، لری زکه ډیر خلک شته د درس لیوال دی او کوشش کوي چې ته ورسېږي، مګر دلته نشته، دغه زمينه نه ده برابره. که چېرې د سکالرشپ لري او کنه خپل زده کړو کې، نو د سره د کول شي خپل هیلو ارمان ته ورسېږي او خپل وطن ته هم خدمت جوړ شي او نور هم کول شي چې یو خلاص سره ورزکه هیله امیدونه دي، مګر زمينه نه ده برابره. او کنه ورتیا هم دی، د صدا هم دی شته د ځوانانو کې، خدای چې ورتیا نه ده برابره. او دا یو ډیر یو خو زرین چې ځوانان ته کېدل شي د ښه استفاده او کېدل هم غړي یو ښه اقدام دی. خپل هم داس ډیر لیواله مو غواړم چې مثلا زده کړو کوم یو زیته ورسېږي، مګر چې ماته زمينه نه ده برابره. زه نشم کولای د زده کړو کوم خپل هیلو ته ورسېږي، کوم خپل ارمانونو ته، هغه خوبونه خیال نه چې ما لیدلې دي، زه نشم کولای. نو دا سکالرشپ هم کولای زما د خوبونو امیدونه د هیلو پوره کېدل یو وسیله جوړه شي. دا که دلته زمينه برابره نه ده، دلته مو نه پرېږدي، نو موږ دې پرېږدي چې موږ د یو بل لار نه خپل هیلو ته ورسېږو. دا چې زموږ د هیلو د مړه کېدلو هره لار بندی، نو دا خو ما دپاره یا د ټولو افغان نجونو دپاره ډېره دردواره ده.
هغه کسان چې سکالرشپ برابري د افغان ځوانانو لپاره، هغو ته به د تاسو خبرې څه وي چې په څه ډول تاسو سره مرسته وکړه چې طالبان ونیسي کړی مانی وګرځي؟
هغو نفرانو څخه خو لومړی یوه خاصه مننه کوم چې دومره زموږ غم ورسره دی، دومره زموږ فکر ورسره دی او غواړي چې موږ زده کړه وکړو. خپل حکومت زموږ لپاره نه دی دردمن، مګر دودونه احساس لري او موږ ته داسې یو زمینه برابره چې موږ زده کړه وکړو. نو نه خو ډېره زیاته مننه کوم او بل داسې یو حل لاره جوړه شي چې وکولی شي طالبان مثلا موږ ته اجازه راکړي موږ لاړ شو. زموږ یو محرم موږ سره ومني، که زموږ ورور وي، زموږ پلار وي، یا زموږ داسې یو بل شخص چې موږ سره محرم وي، او داسې یو زمینه برابره که موږ وکولی شو هغو سره لاړ شو. ځکه چې بې محرمه تک کنه دلته مخنیوی کېږي او موږ نشو کولی لاړ شو خپلې زده کړو. نو هغو نه به ډېره زیاته مننه ده ووایم که دغه زمینه کې موږ سره یو محرم واوسي، دا به ډېره ښه.
تاسو له کسانو نه چې ځوانانو ته د سکالرشپ زمینه برابروي څه غوښتنه لرئ چې تاسو ته لا هم د زده کړې په برخه کې نورې اسانتیاوې چمتو کړي؟
بالکل، دا هم ډېره د ویاړ ځای دی چې داسې اشخاص شته د زموږ زده کړې لپاره کوښښ کوي. نو ډېره زیاته مننه ورنه کوم. او دا کومې ستونزې چې په منځ کې دي، که د دې د حل لارې دپاره دا زموږ مشران یا زموږ حکومت سره وغږېږي چې موږ لاړ شو خپلې زده کړې وکړو، نو دا به ډېره ښه.
که چېرې دا وضعیت همداسې دوام وکړه په افغانستان کې، دننه هم ځوانانو ته زده کړې نه وي، کوم څوک چې سکالرشپ زمینه برابروي هغو ته هم اجازه ورنه کړي، یا ځوانانو ته نجونو ته دا بانه جوړه کړي چې محرم نشته، دا وضعیت که همداسې دوام وکړي، دا څومره د ځوانانو کورنۍ او هیواد په زیان تمامېدلی شي؟
بالکل، دا خو سلو زموږ په زیان ده. لکه څنګه چې زموږ ملک تاسو اوس ګوري، یعنی د پخوا په پرتله که موږ جمهوریت کې کومې زده کړې کولې، څومره پیشرفت هم کړی ور، یو ځای ته رسېدلو، اوس ډېر زیات شاته لاړلو. داسې فکر زه کوم چې مسخد موږ شل کال دېرش کاله شاته تللي، نو دا چېرې زمینه هره لاره زموږ پر مخ باندې بنده یې موږ نه اخلي. نو زه فکر نه کوم چې چا خبره څوک به د ژوند کولو هیله ولري او یو ورځ به هم په خوښۍ تېره کړي. هره ورځ به دوی وایي چې مثلا دنیا یا ژوند کله خلاصېږي او کله به موږ د دې څخه بېغمه کېږو. دا ډېره دردوره ده چې موږ یو لاره پیدا کوو، هغه ټول لاره زموږ په مخ باندې بدلېږي. بیا هم خدای دې زموږ حکومت ته د نیک هدایت وکړي او داسې یوه لاره موږ ته جوړه کړي چې موږ د دې ژوند کولو نه، د ګډوډ ماحول نه، د وضعیت نه ډېر متاثره او ډېر زیات جګرخونه یي. نو دغه حل لاره چې جوړه کړي، نو دا به ډېره ښه.
بله، تاسو څه پلان لرئ ادي اقل د ځان لپاره چې د زده کړې کچه لوړه کړئ؟ څه پلان لري؟ خپل هم ځان ته څه فکر کړی؟
لکه موږ کوم خیالات لرل، کومې هیلې م لرلې چې موږ به زده کړه کوو، خپل وطن ته به خدمت کوو، د خپل وطن بچي به روزو، موږ به یو ځای ته رسېږو. هغه ټول زموږ هیلې خیالات ډپ پتن له منځه لاړل. خو بیا هم په کور کې مطالعه کول، یا د بهر استادانو نه په آنلاین شکل درس لوستل یا درس ویل، بعضې نیم کورسونو یا مدارس چې خلاص دي دلته، هغه هم چې ډېرې زیات بند دي، نو په پټه باندې لږ لږ زده کړه کول. هم ډیر زیات نه هلی هلیم خاوري دي، خو بیا هم د ځان لپاره یا د خپل کورنۍ لپاره کوم ضرورتونه چې موږ لرو، داخلي لپاره کوشش کوو چې یو څه زده کړو. خو دا چې موږ هر لاره بنده ده، موږ زمينه نه لرو، موږ د سلاره نه لرو، موږ غي باندې لار شو ځان ته لکه په تیارو کې یو څراغ نه لرو چې موږ هغې څراغ ته لارې تګ وکړو ورشو، خو بیا هم خپل کوشش کوو، ځکه که ډېر ناهیلي شو او د ژوند نه بیخي بېزاره شو او چې هېڅ نه کېږي نو دا هم ډېره سخته ده. نو که په کور کې مطالعه کوو یا د بهر استادانو آنلاین درسونه وایو یا داسې کوم مدرسې ته ځو، نو په همدې مو خپل فکر راجم کړی دی او په همدې لارې سره غواړو چې لږ مخکې تګ وکړو، یو څه زده کړو.
ډېره زیاته مننه ژوندې سلامت اوسي.
هیله کوم، مننه، کور ودان.
شمس الرحمن شیرزاد چې اوس د کمپیوټر ساینس د پانځي محصل دی وای دته د قمر رسنیز بنسټ په مرسته د لوړو زده کړو سکالرشپ برابر شوی وو. هغه یې پاکله وای
الحمدلله اول خو ډیر زیات خوشاله یم چې د قمر د محصلینو څخه یم. تقریبا درې نیم کال مخکې د یو سکالرشپ لپاره چې ما ته آنلاین مخې ته راغلو او ما ورته سبتینامه وغه د نمره کولو پروسه مې ټوله مخ ته یوړل، لا غیر هیڅ مې سبتینامه کړلو او پنتون مې شروع کړی اوس فعلا اتم سمستر کې ما او سره د خپل وظیفه م د کمپیوټر ساينس بخش کې وړم.
درته وایي چې کله د دلته درس شروع کړ څومره سنتیا وې درته برابرې کړلې، مثلا په کومه برخه کې تاسو سره مرسته وکړه؟
مشخصا د دوی مرستې خو د پنتون د پیسونو اړوند وې چې د څلور کالو فیسونه یعنی هر میاشتې فیسونه دوی تحویلول، بیا ورسره د کارموزه یا د انټرنشپ برخه هم ولا چې کوم قمر دفتر ته راتللی شي نو کولی شي کار زده کړي بیرته همدلته کار ترسره کوي خپل وظیفه همدلته ترلاسه کوي. تقریبا اته میاشتې زه د قمر دفتر ته لاړم.
تاسو په خپلو خبرو کې کمپیوټر ساینس یادونه وکړه، د کمپیوټر ساینس په برخه کې تاسو لوړې زده کړې د قمر په مرسته وکړي؟
وو مختلف اونځي ول مختلف څانګې ولې خو زما خو هم کمپیوټر ساینس وو، زه کانکور کې هم کامیاب شوی یم خو یو بل څانګې ته کامیاب شوی به می در قمر لاری خپل خوخې څنګه ترغلم کمپیوټر څنګه خپل زده کړې مخته وړم.
ځینې بنسټونه چې دغه امکانات لري چې ځوانانو ته د زده کړې زمينه برابر کړي دا کار څومره مهم ده چې د افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې چې د زده کړې دروازې خو د ښځینه او مخ بندې دي چې بندې دي نارینه او ته ماس چندان شرایط نه دي برابر، داسې بنسټونه څومره ښه دي چې ځوانانو سره د زده کړې په برخه کې مرسته وکړي؟
خو ډېر زیات متاثر دي، ځکه تاثیر کوي دغه ماحول باندې. دلته خو افغانستان حالت د سړي کله یو رقمي کله بل رقم ته سینه دغه کېږي چې مثال جج کې چې اوس سره کوم څنګه حالات را روان دي نو ډېر زیات تاثیر گزاره دي. شخصا زه خپل ځان وانګرم چې مثال ما د څومره تاثیر گزاره ده، زه تقریبا نه نوی کې فارغ شوم، بیا یو کال یو شخصي پنتون ته تقریبا دو سمستر زلاړه خو چونل ته زما کورم او مسولیتونه مرپس زیاتو کارم نو زما نه شو کولای چې هغه فیزم ورکم او پنتون سم صحیح مخته بوزم، نو د ټول لپاره ډیر زیات متاثر دی. زه چې کله راغلم دلته د جلال آباد او دا ماحول سره فرق هم کوي نو زه ډیر زیات خوشاله شوم. قمر ته تلم او تیرم تلم ورسره مې څنګه کې دوه ځای وظیفه هم پیدا کړله چې ما د شپې شفت کم کار کاو په یو شخصي اداره ولا هغې سمه د ګرافیک ډیزاینر کار کاو. بیا د وخت په تېرېدو سره هم داسې وخت راغلو چې ما پسې زنګ ووهل شو چې داسې یو کس شته دی چې هغه قمر ټرین کړی یعنی قمر سره کار کړی یا ورسره پاتې شوی یا راشي موږ سره وظیفه ترلاسه کړي. نو الحمدلله اوس یو وزارت دی او هغې کې د ګرافیک ډیزاینر او ویډیو ایډیټر ویډیوګرافر دغه کارونه مخته وړو نو ډېر زیات تاثیر ګزاره دي.
د قمر بنسټ د رسنیو مسول او د خبرونو پریزنټر عبد الله ریحان وایي چې د دوی د بنسټ مخه د افغانستان په دې سختو شرایطو کې افغان ځوانانو سره د ژوند په هر پړاو په تیر بیا د زده کړو په برخه کې د اسانتیاو برابرول دي. نوموړی په پایل کې د خپل وروستي فعالیت پاکله غږیږي.
قمر بنسټ په افغانستان کې په درې ولایتونو کې په کابل، کندهار او ننګرهار کې 300 سکالرشپونه اعلان کړي دي افغان جنو او هلکان ته. ولې د جنو مسله کې خو لږ غشت کنه، هغه محدودیتونه لري پانتون پړغو بیا غو 2 کلن طبي انسټیټیوټونه کې دولت خو اجازه لري. هغه یمغه برخه ته معرفي کو ځوانان کمپیوټر ساينس، اقتصاد، انجینری او ژورنالیزم پانځوي کې هغه معرفي کو د بخپل پروسه لري او سپتنام پروسه جریان لري. بیا سپتنام پروسه تړل کیږي، هغه ورسته بدوینه او ازموینه اخیستل کیږي. ازموینه کې به د ټاپ 300 کسان موږ د خصوصي پانتونونو ته انسټیټیوټ ته معرفي کو، خويند انسټیټیوټ ته او هلکان پانتونونو ته.
دا سکالرشپونه په داخل د افغانستان کې دي یعنی بهر هیواد ته نه دي؟
بله بله، د داخل د افغانستان کې دي او خصوصا هغه خويندورون ته چې غوي اقتصادي مشکلات لري، اقتصادي ستونزې لري، غوي نشي کولای چې په خپل پیسو باندې یا په خپل واس باندې یا په خپل مټو باندې دوی لوړ زده کړي او کولای لوړ زده کړي دوی هلي د دغه لپاره اصلا دغه ډول ځوانان لپاره دا شوې دي کنه. ځین ځوانان دي اقتصادي مشکلات هم لري، مثلا کانکور کې مغوي خې نتیجې ته نه دي رسیدلي، دغه ناسم اقتصادي وضعیت ته دوی دغه هیلی تر خاور لاندې کړي تر څو دوی لوړ زده کړو کې فقط په دغه مخه باندې موږ دغه پروسه په لاره چول دینه مخکې موږ تقریبا درې نیم کاله مخکې تر اویا کسانو پورې موږ دا پروسه درلوده الحمدلله ډیره کامیاب وه اوس لکان په اووم سیمسترونو کې د ژوند کې کافی بدلون راغلی ده په خو ځینو کې اوس دندې وظیفې لري نو دغه اړتیا او ضرورت ته په کتو سره یعنی یو ډېر بنیادي بدلون ته په کتو سره د ځوانانو په ژوند کې موږ دغه پروسه بیا په لاره واچوله
قمر بنسټ یوازې د دې لپاره چې ځوانانو سره مرسته وکړي افغانستان په دې سختو شرایطو کې چې د زده کړې زمینه نه ده برابره په تیر انجونو ته یوازې د همدردۍ او هغه وطن سره چې مینه لري ځوانانو ته غواړي کومک وکړه په دې مخه دا کار کړی ده او که راته ویلی سي چې په دې کې هدف څه ده
دقیقا کومه مسله چې تاسو یاد کړم همدغه هدف اصلي هدف همدا دی چې هغه ځوانان چې مثلا تونز لري مشکلات لري د دوی لاسنیوي او سي په زده کړې برخه کې مغه د هواد د آبادی په لور یو بنسټیز کار افغانستان ته افغان ځوانانو ته اصلی مخه همدا ده دلته بل هیڅ مثلا کوم مسله پکې ځای نه لري فقط دې لپاره چې ځوانانو په ژوند کې یو اساسي بدلون راشي هغه ځوانان چې دغه هیله لري چې لوړ زده کړي او کې ولې نسی کولای چې مخکې لاړ شي پر خپل مټ په مونږ به همدغه ولایتونو کې له معتبر خصوصي پانتونونو سره مقرردادونه کړي یعنی د افغانستان په سطح مخصوص مثلا په کابل کې سلام پانتون دی رڼا پانتون ده هغه مثلا مشهور ښه یعنی هغه د اعتبار شهرت یې هم ډېر ښه دی دوی څلور کاله ټول مصارف مونږ ورکوو فیسونه به مونږ هر سیمسټر پای کې دوی فیسونه ورکوو هغې نه وروسته به دوی فالو کوو دوی به تعقیبوو درسونه څنګه دي دوی ته به بیا ورکشاپونه دوی ته سیمینارونه دوی ته آموزشي دورې دوی په انټرنشپ باندې بیرته په قمر کې کار کول دغه زمینې به ورته برابرو انشاءالله څه پلان
دا مصارف د دو ځوانانو قمر بنسټ له خپل شخصي بودیجې نه ورکوي
موږ هغه ته دوه ډوله د مالی برخه کې چې مونږ دوی سپورټ کوو خپل بیا یو خو مونږ عمومي کمپاین کوو د خپل مثلا افغانانو ترمنځ خصوصا به هر میشتو افغانانو باندې بیا از مونږ غدای چې هغه دا ډول ځوانان سپورټ کی یو د کم برخه مرسته دغه ډول افغانان مونږ کی ولی لدی ورحخوا مونږ په هر هیوادونو کې غل رو همدغه سې کوم خیریه بنسټونه دي خیریه انجوګانې دي هغه سره به موږ ډیل کوو هغه سره قراردادونه کوو هغه ته مثلا موږ پروپوزل اور کړو چې دغه برخه کې افغانستان کې ضرورت د اړتیا ده او مثلا دومره ښه تغییر راوړلای سي ټولنه کې دا اوس خپل د قمر 15 کسان سټاف چې دای بیرته د قمر محصلین دي چې قمر معرفي کړو درې نیم کال وړاندې هغه اوس ماشالله قمر کې دند تر سره کوي یو خاندازه ماش اخلي خپل ستونزې د کور ستونزې ټول سره حل دي نو دغه ډول پروپوزل موږ ورکړو الحمدلله دی غوی لخوام تایید شوه ده نو ډېر برخه ځوانانو غوی سپانسر کوي ځینې برخه مونږ هڅه ده چې دغه برخه ډیره وغزو یعنی شادر روان سیمستر کې هم 300 نور اعلان کو 500 نور اعلان کو ممکن مثلا د تعداد تر زرو دینه واوړي یعنی زموږ هدف ده چې په تعلیمي ډګر کې او د لوړو زده کړو په برخه کې مونږ ډېر لوی کار وکړو کڅم اتل سو شل یتیمان دا اوس خصوصي مکتبونو ته مونږ معرفي کړي هغوی کتابونه قرطاسیه لباس د مکتبونو فیسونه ټول مسائل مونږ ورکو هغه پروسه جریان لري دغه ترڅنګ اوس موږ لوړ زده کړو برخه تم داسته
زه به نه غواړم دا پوښتنه کوم مګر د اکثره کسانو په ذهن کې دا مسایل تاویږي په افغانستان کې اکثره کسان چې کله دا ډول مرسته غواړي ځوانانو سره یو کې یا میرمنو سره یا ماشومانو سره دلته بیا یو څه چې دوی وایي چې په پروسه کې شفافیت نشته کنه د سی یو څه وړاندې کوي چې مثلا ارڅوک خپل ملګری خپل خپلوان وړاندې کوي په دغه برخه کې تاسو کوم څه په نظر کې نیسئ که څام په فایل کې تاسو رڼا واچوله تاسو کوم ځوانانو ته لومړیتوب ورکوي
د ډېر ښه پوښتنه ده زموږ خو مسله داسې ده چې موږ فعلاً مثلا 300 سکالرشپ اعلان کړي بیا د 300 سکالرشپو ته ممکن تر زر یو نیم زر کسانو پورې هغوی دې ته نوملیکنه وکړي موږ د ټول تمیلونو کو زنګونو هدي برا غواړو موږ به عمومي د ازموینې نیټه ټاکو په موږ ورځ به موږ ازموینه اخلو په دې برخه کې به یو موږ د کانکور په څیر سوالونه لرو مثلا مغه د مکتب سوالونه چې کنه ځکه معمولا چې پانتون د څوک راځي هغه بنو له مکتب فارغي به راځي د غوړو سوالونه لرو او په پای کې به ځینې تخنیکی او تخصصي سوالونه ولرو مثلا د هر فیلډ مربوط مثلا د کمپیوټر ساينس که څوک وایي مثلا هغه ته موږ وایي چې ولې ته مثلا کمپیوټر ساينس د انتخاب کړی مثلا اهداف څه دي د پاره ستا پلان څه ده مثلا داسې ځینې تخنیکی سوالونه لرو چې په غیر سره موږ دا معلوموي سو چې په واقعي معنا دغه ځوان ذهنیت څنګه دی فکر څنګه ده د کولای شي چې په رښتیا د په ژوند کې بدلون راسي مثلا دا په رښتیا مستحق دی کنه دی لدې مخ کې باید دونه وکم چې موږ دې هغه په برخه کې سبتنام په برخه کې کله کوم فورم یا کوم لینک موږ شیر کړی دی د کوم لینک لاره چې ځوانان سبتنام ونوم لیکنه کوي الته موږ ځینې داسې سوالونه یا ځینې داسې اپشنونه ورته اضافه کړي دي چې په هغې سره مونږ دا معلومولی سو چې څوک مستحق دي څوک نه دي، څوک باید انتخاب سي شو شارټ لیست سي او مونږ سره مخکې لاړ سي. انشاءالله قمر بنسټ یوه ښه مخینه لري په افغانستان کې، ډېری دوستانو ته معلومه ده، یوه تېره تجربه هم لرو. مونږ څلوېښت کسان مالیزیا ته هم لیږلي وو، هلته مو د البخارا پوهنتون سره زموږ قرارداد شوی وو. الحمدلله غزوانان به کال بل کال ته فارغېږي، هلته ډېرې ښې لاسته راوړنې لري، د پوهنتون په فعالیتونو کې ډېره ښه ونډه اخلي زموږ دغه افغان ځوانان چې قمر بنسټ معرفي کړي دي. یعنی هدف دا دی چې الحمدلله هغه زموږ د شفافیت مسایل او هغه زموږ د بیرته د راپور ورکونې مسایل ټول ډېر واضح دي په همدغه برخه کې. موږ چې په نورو برخو کې فعالیتونه لرو انشاءالله چې دا ډېر واضح دي.
بله، که درته وایي چې نجونو ته څومره زیات امتیاز ورکولی سي قمر بنسټ، ځکه لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې لومړی ویل چې غوډې له زده کړې څخه محروم دي په دولتي پوهنتونونو کې، نورو ځایونو کې دوی یوازې کولی سي په سي برخه کې دوی زده کړې وکړي، د قمر بنسټ څومره ډېر امتیاز قایل دی نجونو ته؟
دا ډېره مهمه مسله ده. اصلا خو زموږ نظر دا دی چې باید څومره پاملرنه وشي، څومره حق وساغه، د دوی اساسي حق دی. پښتنه اصلا ځاینه پیدا کیږي، هغوی باید په دې پروسه کې شامل وي، هغوی ته باید زمینه برابره سي د زده کړو لپاره. ولې چې هغه موږ په افغانستان کې اما څومره چې موږ هغه اجازه لرو یا هغه څومره محدودیتونو په چوکاټ کې چې کوم کار مخکې وړی سوال ته، انشاءالله د دوی لپاره موږ دغه فرصت چمتو کړی دی. انشاءالله یو ښه فیصدي برخه به موږ هم نجونو ته ورکوو، همدې خویندو لپاره به ورکوو. په صحیح برخه کې چې کوم پوهنځي دي ټول موږ ورته انتخاب کړي دي، نرسنګ ده، قابلګي ده، پروتز دندان دی، یا استوماتولوژي چې ورته وایي، لابراتوار برخه ده، طبي ټکنالوژي، دغه ټولې برخه ورته انشاءالله موږ ټاکلي او انشاءالله خویندې به انشاءالله دې برخه کې هغوی ونډه پکې لري. البته لیوالتیا موجوده ده، ځکه چې موږ سره اړیکې نیسي، ایمیلونه کوي، مسیجونه کوي، زموږ پاڼو ته موږ سره اړیکه نیسي، او ډېر لیوالتیا لري چې هغوی ته البته دغه فرصت برابر شي او هغوی ترې استفاده وکړي.
کله چې دغه ډول سکالرشپونه اعلانېږي، په کوم شمېر ځوانان نوملیکنه کوي؟ تاسو وایئ چې مثال تاسو ویلې چې دو درې سوه کسان ته شاید یو نیم زر کسان نوملیکنه وکړي. معمولا تاسو د ځوانانو علاقه له زده کړې سره څومره وینئ؟ کله دا ډول اعلان تاسو وړاندې کوئ، څومره ځوانان غواړي چې نوملیکنه وکړي؟
دا ډېره ښه پوښتنه ده. د زده کړو علاقه د نورو وختونو په پرتله دا زه ډېر ډاډه ویلی سم، ځکه زه خپل یو ځوان یم، یعنې د ځوانانو له زړه ډېر زه ښه راتللی سم، او د دغسې اقتصادي ستونزو یوه تجربه زه خپل په مخکې ژوند کې لرم. نو اوس چې موږ ګورو الحمدلله علاقه د ځوانانو ډېره ښه ده. همدغه یو ښه مثال دی چې موږ تقریبا درې څلور ورځې کېږي چې موږ لینک خپور کړی ده، تر اوسه پورې تر اته سوه نهه سوه پورې ځوانانو او خویندو نجونو نوملیکنه کړي. الله همدې معلومیږي چې څومره ځوانان علاقه لري. دا شاید ځینې ځوانان داسې چې هغوی علاقه ولري د زده کړو سره، ولې زموږ دا خبر شاید ورته نه رسېدلی. زموږ هدف له ستاسو سره د بحث عمره کې د نورو رسنیو سره همدا ده چې همدا غږ انعکاس وکړي، هغه ځوانان چې هغوی ناخبره دي له دې پروسې نه خبر شي او په دې کې ونډه واخلي. نو الحمدلله هغه علاقه د ځوانانو ډېره ده. همدا خبره زه بیا هم کوم چې افغانستان کې وزنې ستونزه دا ده چې د ډېری ځوانانو هیلې امیدونه ناسم اقتصادي وضعیت تر خاورو لاندې کوي. دا یو ډېر واضح بحث دی، دا یو ښه فرصت او چانس دی، او په کافي اندازه ځوانانو سره علاقه ښودلې ده، او انشاءالله چې له خیره موږ سره به ګډ مخکې ځي.
تاسو له کوم مشخص لینک نه یادونه وکړه چې د دې نوملیکنې لپاره د سکالرشپونو لپاره لینک ده، په دې اکله کرنا واچوي؟ همدا اوس که ځوانان دي موږ تاسو خبري اوري، دوی دا لینک له کومه ځایه څه رقم پیدا کړي؟
ډېره ښه پوښتنه ده. د قمر فاونډیشن یا قمر فاونډیشن ډاټ او آر جی دا لینک دی زموږ، د چې کله په دوی ګوګل کې په کروم کې دوی سرچ کړي، هلته به زموږ د سایټ ورته راسي. انشاءالله چې زموږ سایټ بیخي په سر کې راځي، کلیک دور باندې وکړي، هلته دوی ته هلته شته سکالرشپ برخه د انتخاب کړي، همالته ورسره لارښود ویډیو هم شته چې دوی څنګه ثبتنام وکړي، څنګه اپلای وکړي. ټول غسته همداسې د قمر بنسټ ټولنیزې رسنۍ چې دي، هلته موږ کافي اندازه کمپاین روان کړی دی، پوسټر اپلوډو، ویډیوګانې اپلوډو، معلومات اپلوډو، او په هغې کې دغه مسله موږ ورته ډېره واضح کړې ده چې دغه لینک دی، په دغه ډول تاسو پکې ثبتنام کولی سئ. په هر ځای کې یعنې موږ ډېر ښه په واضح ډول دوی لپاره په پښتو ژبه کې، په دري ژبه کې موږ ورته لارښود ویډیوګانې ریکارډ کړي، تر څو دوی په ډېرې اسانۍ سره وکولی سي چې نوملیکنه وکړي.
درنو دوستانو، دا و دې اونۍ د تاندې څنګ خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مومال او ملګری.
په انستاګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی ای. راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ازادي ملمه
سلامونه. د ازادي ملمه خبرونه ته مو زه احمد تکل هرکلای کوم. قدر من اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې په بهر کې له یو ډیره افغان خبريال سره مرکه کوم چې په خوای په افغانستان کې هم ژورنالیستیک کارونه کړی دي.
ای وی آر د افغانستان ژغ رادیو تاسو اوس کولای شئ مشټولې خبرونه د انټرنیټ په مټ باندې سلر ویچ کړئ او اورئ د نړۍ په هر ځای کې.
صفت الله زاهدی اوس په جرمني کې ډیره دی، خو تر تیرو څو کلونو پورې په هلمند ولایت کې یو رادیو چلاوله. په دې ځانګړي مرکه کې له خغلی زاهدی سره د خبريال په توګه د هغه د پخوانیو او اوسنیو کارونو په اړه پوښتنه کوم. خو له هر څه مخکې د زاهدی خپل پیژنګلوي د دل خپل خلی واوري.
تکنسټ ز فتوا زاهدی د هلمند ولایت په ناوول سپلای کې زیږیدلم. ما ذکرې په پاکستان کې لومړنۍ ذکرې کړي کله چې مشکور نه یم مهاجر سلو التطلیو د پاکستان ګرد ځنګل کې میز د کرکړي او لاغي ورسته بیرته بیا په 2015 کال کې هلمند ته راغلم او هلمند کې می دلته د باختر خبري اجان سره لومړی کار پیل کړ او بیا ورسته د جګړې او صلح انسټیټیوټ چې IWPR نوم یې دغه سره می دوه کلن کار وکړ او دغه انسټیټیوټ می هم اول و د سره سره می په هلمند کې د حقوقو په برخه کې لوړې زده کړې وکړلې او په 2013 کال کې می د امریکا په والټر کرانکټ سکول اف ژورنالیزم کې هلته هم د ژورنالیزم په برخه کې یو 15 ورځې زده کړې بشپړې کړلې او له هغه ځای څخه وروسته بیا بیرته افغانستان ته رالم او تر 2021 کال پورې می په افغانستان کې د خبريالۍ په برخه کې بیلابیل کارونه کړی چې حالت می د رادیو او تلویزیون د مسولیت سربیره خپل رادیو می هم درلودله او جیو جریده می درلودله د هلی پنوم باندې هغه مهم چاپوله آلمان کې می د دوچه ویله اکاډمۍ په تخه د ژورنالیزم په برخه کې وکړنه زده کړه هم وکړله.
دومره زیاتې زده کړې زاهدی صاحب او کافی تجربه د ژورنالیزم په برخه کې اوس څه کوي؟
اوس د 2023 کال پورې ما د دوچه ویلې یا د آلمان ژغ رادیو سره د خبريال په توګه کار کاوه او د 2023 کال په جنوري کې می دند پریشي اوس می خپل د افغانستان ژغ په نوم یو رادیو جوړ کړی چې د افغانان لپاره له جرمني څخه په انلاین یا انټرنیټي بڼه باندې کار کوي. البته یوازې زنه بلکې زموږ سره څو کسان یو مرغاتو خبريالان یو افغان خبريالان چې اوس په اصلاح اکسل جرنالستان یا لکه په تبیت کې چوتیږي موږ کسان یو دلته مخبل فعالیتونه پیل کړی او د دې رادیو لاري خلکو ته خبرونه خبرونی موسیقي سندري تعلیمی او کلتوري خبرونی د ماشومان لپاره بیلابیل خبرونی او د برخه کې مو فعالیتونه پیل کړی دی او کار کوو.
د دې رادیو اوریدونکو په افغانستان کې دننه هم شته کې یوازې په بهر کې مشت افغانان دي.
د دې رادیو تقریبا موږ چې د رادیو یو سیستم لري چې هغه کار او پورې هر ورځ په افغانستان کې هم موږ تقریبا لسکونه زر اوریدونکو لرو چې هغه البته د کسان اوس د انلاین انټرنیټي په مخ باندې پرمټ باندې دی دغه رادیو اوري. موږ هڅه کوو چې اوس دغه رادیو د یو اپ د لارې هم خپل کوچ تر څو پرې دغه اپ اوټومات موبایل کې تل خلک ډاونلوډ کړي او ټول خلک واوري، یعنی دغه اوریدونکي زیات شي. خو دغه سربیره په بهر کې هم موږ په اروپا کې، په امریکا کې او په آسیا کې په دې درو سره یو د نکم کسان لرو چې لیدونکي اوریدونکي ستاسو او دوی د غراډیو او ری ترتیبوي مشتکمنټونه لیکي خپل نظرونه ملکي په دغه ټول هیوادونه کې تقریبا دا اوریدل کیږي که چې دا د انټرنیټ په مټ دا او انټرنیټ ته چهار سو کلاس راځي لري دوی کولی شي ان د افغانستان ژغ رادیو تعقیب کړي او وایي.
هغه کسان چې د اپل لاره دا رادیو پراتلون کې کې ساسو پپام کې د شي اوري به دوی به هم د اوریدو لپاره انټرنیټ ته ضرورت لري
او ځکه چې موږ یو سیستم دلته کتا سي بدلی اوس نه تقریبا د انټرنیټ په مټ باندې ډیر نږدې شوی دی چې ام یې ان ټول خلک لکه په یو کول چې اوسېږي هلته سره نشلولې دي موږ یو سیستم له امازون څخه اخیستای چې دغه سیستم یو برخه په دوبی کې ده او موږ هلته یو سپیس اخیستای چې هغه افغانستان لپاره ډیر نږدې دی دا موږ ځکه دا کار وکړ تر څو پورې خلک ډیر لږ انټرنیټ افغانستان کې په اسلام سره پیو رادیو ډیر واوري اروپا دې ځایونه کې چې دلته د رادیو د اوریدلو هغه سپیس یا برخه چې ده ډیر درنه ده یعنی تکواله سي په انټرنیټ باندې واورې خو له ډیر انټرنیټ څخه مصرف کی خو له افغانستان او پاکستان ایران او دغه هیوادونو کې حالت د انټرنیټ برخه چې دلته ډیر کمیږي ک یو څو کاله ته یو جی بی انټرنیټ هم پاله کی شایلي کوله سي سپیشل روزز موږ د رادیو واورې او څلور ساعت هم کولای شي الته واوري او دغه سیستم بلته د دوی بل اثرای ورته ولري دغه سره ترڅنګ به دوی کولای شي خپل نظرونه پیغامونه او خپل مرکه اته د نیکښنې ویډیوګانې باندې د عبد الله ردی کولای شي مشته ولېږي او از مر سره شریک کړي دا موږ یو نوو سیستم د چوس مشکار باندې کوو او د برخې تقریبا کارونه شپږ سلنه بشپړ شوی دی نور سیستمونه به هم ان شاء الله ډیر ژر باغه بشپړ شي او بیا به ورسته د دوی په واکه ورکړو
یو نه ټمو په پام کې شته چې څو وخت به دا اپ په افغانستان کې فعالیږي او خلک به کولای شي چې تاسو رادیو اوري
شاید تر دسمبر پورې دغه سیستم به ټول بشپړ شي ځکه چې هغه نه پاره تاسو معلومات ترلاسه یو څه مثلا پیسو ته اړتیا سته کار ته اړتیا سته او بیا خصوصا بهر کې چې اوسېږي دلته دغه اعلانات او سپانسر او ځین سیستمونه لکه افغانستان کې چې وو د شخصي رادیو په پالکول اولته الته تقریبا ډیر زیات و یعنی ټيري په هر نه موسسات خپل دین د پرونه غوې مرسته کول ولې دلته چې تکله دغه یو څه پالکې اکلن ته باید خلکو ته قناعت ورکړي او ورته چې دغه څه چې ما پالکړي په کوم برخه کې دي څنګه کار کوي خلک څومره لاتر ته ویل دي دلته رښتینی څه غواړي نو کله چې هغه ته څه باندې پوسی ورسته سره کومک کوي او عملاتړ مکوي هله لرو چې تر دسمبر پورې دا بشپړ شي او د 2023 کال پر اول میاشتې د جنوري په اوله باندې چې افغانستان کې د اپ ټول خلکو لپاره د لاسرسي وړ وي موږ هله لرو چې تر یو کال پورې دا شاوخوا د 15 لک تر 1 میلیون کسان پورې دا ډاونلوډ کړي او دا رادیو موږ اوریدونکو ولا
د رادیو محتویات یا پروګرامونه او هغه مطالب او راپورونه چې تاسو پکې خبروي دا به کوم مطالب او کوم موضوعات رانغاړي
موږ هدف تا دی چې د افغانستان کې جوز دا محل لاله د رسنوي پر وړاندې د بندیزونو ستاو یا الته د نن خبريږي مثلا موسیقي چې اکثره د افغانستان خلک خوشي یا د نن داسې معلوماتونو خبرونه چې هغه باندې بندیزول شي زموږ یو ځانای هدف د ژورنالیزم د اصول او اساسات سره سم کره او دقیق خبرونه خبرول د غیر ترڅنګ تعلیمي خبرونه موږ خبرونه لرو چې هغه خلکو ته وړاندې کوو او د دې سره ترڅنګ موږ کلتوري فرهنګي د برخې کار کوو خو موږ لوی برخه چې دغه د افغان شوزو لپاره چاغوي شونځي ته نږدې دغه لپاره د پروګرامونو خبرول دي چې هم د اوسم از موږ په ویب سټ او رادیو کې کولای سره ته خلک دا خبرونه واوري او هر ورځ لپاره یو یو خبرونه وړاندې کیږي کتابونه افغانستان کې ست د خبرونه او د کولای سي د کتابونه ملته واخلي یا د واتس اپ لاره موږ یو سیستم ورته پاله کړی دوی اړیکهونه سي د کتابونه دوی ته ورکول کیږي هغه جنې چې مکتبونه ته نشتلاله دوی پښتو دری انګلیزي کیمیا بیولوژي فزیک او نور دغه ذکر چې دی لوم ټولګي څخه پورته دوی زکولای سي او په خپل کور کې تلک شي مثال سي دغه واوري د یو شوون کله لارې د ټول وخت تدریس کیږي
کوس ورشو تاسو خوانیو ژورنالیستیکو فعالیتونو د افغانستان کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې مو په هلمند کې یو رادیو درلوده د دې رادیو په باب یو څه راټوویاست
شما په 2018 کال کې تلته یو رادیو پاړه باندې کار پیل کړ تر څو پرېلته یو اف ام رادیو ولرم واغم دغه یو برخي مزلته ډېر کار وکړ د افغانستان دغه وخت حکومت څخه مو د رادیو د اف ام رادیو جواز واخیست او ان د ټلویزیون د برخي جواز مو هم تر لاس کړ یعنی چې زما وخت له خو په دې بیا تاولات را ل چې یوازې غرډیو پات خپل هغه رادیو چې هغه چې ماکار کوي تقریبا تو افغان خبريالان ولتم چې افغانستان کې د خبريالې دندې خصوصا ټول نړۍ کې راځي چې هغه تل پات نه دي چې اکلن تړی لکه دایمي قراردادونه ولري نو عموما کله نا کله به سړی یو ورځ د کار به درلو دی ونه نو موږ چې د خپل مسلک لپاره د دوامدار پات کېدو په برخه کې موږ یو داسې هڅه وکړو تر څو په افغانستان کې یو اف ام رادیو ولته جوړ کړو. موږ هغه رادیو چې جوړ کړل هلته موږ بیلابیل خبرونې درلودلې، یو پروډکشن مو درلود او دغه سره تر څنګ موږ هلته یو میډیا ګروپ درلود چې په هغه په بیلابیل برخو کې کار کوي.
چانه ممرسته تر لاسه کوله او ک تاسو په خپل د تجارتي اعلانونو لاره خپل مصارف تر لاسه کول
موږ هغه مال چې زه د رادیو مسولیت ما په غاړه ولته موږ ټول د خبرونه او د هر څه کولې یوازې د تجارتي اعلاناتو دی په مټ باندې مکولې موږ تجارتي اعلانات اخیستل ځنی خبرونه مخبرولې عموما بلابیل خبرونه وي چې هغه کې صحیح خبرونه وي مثلا د ځین نورو مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې خبرونه وي او خصوصا تجارتي اعلانات هغه وخت ډیر زیات و امغه په مټ باندې موږ د هر څه برابرولو او شاوخوا موږ سره ولس کسانو کار کاوه او د ټول لپاره معاش رسېدی هم د برې په هم په صحیح سمبالیدل
دلتا د نوی رادیو کا خدای کول او فعال شوم په دې کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ماشومان لپاره هم ځنګړي پروګرامونه لري د ماشومان لپاره ځنګړي پروګرام سمانه په کومه ژبه او کله چې تاسو وایي چې د دې اوریدونکو به هم په اروپا کې او هم په افغانستان کې نو د دې دوړو ګروپونو لپاره خو بیل مطالب او بیل ډول پروګرامونه باید جوړ شي د څنګه سره تاسو انډول کوي او د دوړو لپاره یو ډول پروګرامونه برابروي
تکل څه تاسو وګورئ اروپا امریکا او بیا نور هوادونو ته چې افغانان راغلي او بیا نوی زیږیدلي ماشومان دي هغه تر ډیره پر خپل مورنۍ ژبه تقریبا اویا سلنه یا اتیا سلنه هیر کړی ده هغه د بهرنۍ ژبه باندې زده کړ کوي کلتور هم داده ټولن هم دلته بهرنۍ ده نو د دوی لپاره اړه ده چې دوی باید پښتو ژبه زده کړي او دا هغه برخې موږ تیار پروګرامونه لرو د زده کړې په برخې امغه هم نشریږي او د ماشومان لپاره موږ دلته بیلابیل کارونه کوو ما هم د تیرو اونۍ دلته د افغانیک په نامه یو دفتر دی چې مسؤل ډاکټر صاحب یحیا وردک دی هغه له تیرو دیرش کلونو راهیسې آلمان کې په دې برخې کې ډیر کار کړی نغوی سره په ګډه د افغانستان ژغ راډیو او افغانیک دفتر دلته د ماشومان لپاره نکلونه ام ورته مشتیار او دا ورته کو د پښتو ژبې زده کړې ورته ورکوي د دفتر او زموږ یو غنې هدف دا دی چې د دوی سره په ګډه د ماشومان د کوم خبرونه چې په ګډه به وړاندې کوو دا واخلو او د رادیو کې خبرو کړو دا به تر ټولو یو ښه ګام وي هم به ماشومان ملاندل تر ازي او هم به د انلاین میټینګونو لالاري یا د انلاین سیستمونو لاره دوی وصل کیږي دلته هم به نور ماشومان ویني او هم به دوی ته د پښتو دغه برخې او نقل ورته ویل کیږي چې دوی به خپل کلتور دود او دستورم ساتلای وي او دغه سره تر څنګ به دوی پښتو ژبه هم زده کړی وي ډیر نوی حروف شادي واوري
یعنی په دې توګه تاسو مطلب دا دی چې د افغانستان کې دننه د ماشومان لپاره به یو ډول پروګرامونه جوړیږي او د اروپا او امریکا په دې هیوادونو کې د ډیر افغان ماشومان لپاره به نور پروګرامونه برابروي همداسي
نه دوه یو پروګرامونه دي دغه ماشومان لپاره چې موږ نکلو نه کوو دا کولای شي خپل په افغانستان کې ماشومان واوریده د غوې د پاره تر ټولو یو ښه کار دی، یو ښه ګام دی، ځکه چې زموږ ډېری ماشومان د پاره اوس نه خلک کیږي یا کسی نه ویل کیږي. موږ دلته وړکتونونو کې داسې څه نه لرو، خو دلته چې دغه ګام اخیستل کیږي دا تر ټولو یو ښه کار دی. هم به دوی نقل زده کوي او هم به پښتو تور زده کوي. شاید دغه ماشومان چې په افغانستان کې وي هغوی د دې آنلاین میټینګ سره وسط وي، هغوی د بهر کې ماشوم وویني چې هغه خبرې ورسره وکړي، یو د بل سره دوی یو د بل خبرې وکړي، هدف به همدغه وي.
د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کار یو څه جلا دی، یعنی په دې برخه کې زیاتې تجربې او کار ته اړتیا شته. د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې تاسو له چا مرسته غواړئ که همدا له خپلو تجربو نه کار اخلي؟
تکلیف په اروپا کې او خصوصا نورو هیوادونو کې دلته د ماشومان د ادبیاتو په برخه کې ډېر غټ کار ته ودی. تاسو وګورئ دوی خپل ماشومان ته دومره شاده بر زده کړئ او دومره ادبی تور ورته وای کله چې یو ماشوم وویني او ته هغه سره سلام ادا کړي، یو هغه ماشوم تا کور ته راځي، هغه اول ور درته وای اجازه ده چې زه داخل کوم تاسو کور. ولې زموږ اساسي ماشومان یا افغانستان چې کوم ماشومان یې دومره دغه ادبیات او دې برخه کې دومره نه دی روزل شوی، نه مکاتبو کې دغه څه ورته ورشول کیږي، نه هغه ورتونونو کې دغه ورته
دا فکر نه کوي چې د کلتوري تفاوتونو یو برخه ده، نه دا چې دوی کم زده کړي یا څه هغه زیات زده کړي.
نه، اصلا جګړه یوازنه یا غشې یا واغه بدبختی ده چې افغان ماشومان یې دغه څه خلری کړي. که تاسو وګورئ موږ چې په هغه وخت چې د علي حضرت محمد ظاهر شاه او سردار داوود خان حکومت او تاسو په اندغ المانیا نن تر اتل له دوی مشمانو ملته ذکر کوله، یعنی دوی ال تدیر څه ذکر هغه وخت کې موږ جګړه نه لرل، موږ تر دوی ډیر ښه ادب درلود د مشمان د ادبیات فرق کې. خو دغه روسي کې د جګړې چیراله دغه هر څه لمنځه لاړل. موږ کوشش کوو د مشمان د ادبیات په برخه کې خصوصا موږ د تدیر کسان لرو، خپل تورمان صاحب اجمل تورمان چې شلي کوال دی او محمد اسف بهان صاحب هغه او ډاکټر بیاهیا ورداګ خپل ځین نور لیکوالان د ستاچي غوي د ادبیات په برخه کې ډیر کار کوي. موږ د دوی د تجربو څخه په استفاده سره دغه پروګرامونو او دغه هر څه مخته وړو.
دغه رادیو چې تاسو په پام کې دی دا به خبری مطالب د ورځې خبرونه تازه جریانات د هم خبروي.
کل صاحب دا اوس هم ورځنی تازه خبرونه پر سوشل یا ټولنیزو پاڼو باندې لکه فیسبوک، ټویټر، انستاګرام، ټیک ټاک او دغه سره تر څنګ پر ویب سایت د برخ باندې خبرو. او دغه دو اونۍ کې به شاید موږ ځینې خبری برخه هم پیل کړي چې هر ورځ به موږ یو خبری ټول کومول ورو چې هم خلک واوري. موږ هر ورځ تازه او کره خبرونه اخلو، خپل دینی کفان هم لروچی د برخې را سره همکاري کوي، هغه کسان چې دننه دی او که بهر کې خبري اعلان کړي.
د رادیوګانو په دې لوی بازار کې نړیوالې رادیوګانې دي او فعال دي په افغانستان کې، د دیو په منځ کې بس تاسو لپاره رقابت یو څه ګران نوی په دې امکاناتو چې تاسو یې لري، ځکه چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې ډیر کم شمیر ملګري هغه هم په رزاکاره توګه له تاسو سره کار کوي، همداسه ده؟
په نو د کل څه تاسو وګورئ هر د نړیوال رادیو چې جوړ شوی هغه خپل ځان لپاره پالیسی لري او هغه خپل پالیسی په مخ وړي، تر دې پر دوی هغه خپل اهداف وړي. یعنی عموما تر ټولو مهمه دا ده هر رادیو چې کوم څه نشرات لري خبرونه کوي هغه باید خلکو وپوښتي چې تاسو څه غواړئ او تاسو څه خبره کوم. موږ دا هر څه کو اول تل د خلکو غوښتنې مکتلی او ورېدلې مولا وزر مخبري کړي ان تقریبا ډیرو کسان سره او به پوسیبل چې موږ تاسو ته یو څه جوړ کړو. موږ او د نورو نړیوال رادیوګانو فرق مداوي چې موږ نشرات به کم وی سید یعنی سلر وی ساعت کې به موږ اته ساعت یا و ساعت یا شپږ ساعت د خبرونه ولرو چې ځینې به تکراری وي، ځینې به نور خبرونه وي ورته خبرو به. خو ولې دغه څه به نه وي چې یوازې به د یو هدف لپاره، زموږ هدف به خلک وي. یعنی زموږ ټارګټ چې دی هغه د افغانستان خلک دي چې هغوی دپاره یو څه خبرو کوو ویلر.
ډېره مننه زاهدي صاحب، ورزو ستاسو شخصي ژوند ته تاسو څو وخت راغلی یاست جرمنی ته او پر دې ژورنالیستیک کار سربیره نور هم څه فعالیت لري؟
د 2018 کال د دسمبر پر اوله باندې جرمنی هیواد ته راغلم او زه د سر ترڅنګ چې د خپل رادیو یا د چارې مخ توړم د سر ترڅنګ د المانی ژبې زده کړه کوم او دلته لکه مخ چې می یادونه وکړه دغه د افغاني ټولین سره ته یو ورځ کار په توګه د افغانانو په برخه کې دلته کار کوم او هڅه مې دا چې خپل خلکو ته دلته چې هغه ستونزې لري مشکلات لري د هغه سره همکاري وکړو د پروګرامونو ورته وړاندې کړو یا دوی په نور برخو کې کوم مشروع دي ته اړتیا لري هغه څه چې موږ تېرو دریو کلونو کې زده کړي وي هغه هم د دوی سره شریک کړو.
واده مو کړی ماشومان لري؟
بلې و تکل صاحب زه پنځه ماشومان لرم چې دوه ماشومان اوس دلته ټول د الماني زده کړې هغه بشپړه کړې او تقریبا نوستلته ټول شونځي ته دي ژبه تقریبا د الماني ژبه چې ده یعنی هغه په برخه کې دومره زده کړی چې سړی پوهیږي نه چې اوس د اوس یو افغان دی او که یو الماني دی. زه واقعا ډېر خوشاله یم له خپلو اولادونو د دې چې هغوی دلته زده کړه کړې او اوس هم دوی به راتلونکي خپلې هیله لرم چې راتلونکي خپلې لوړې زده کړې هم دلته بشپړې کړي.
په پښتو یا دري ژبو یعنې د وطن په ژبو هم خبرې کوي ستاسو ماشومان؟
بلې اوس په یوه لورکۍ چې هغه اوس دلته شپږم ټولګۍ ته بدي او د الماني ښوونځي هغه ګیمنازیم یا یو مکتب کې هلته زده کړې کوي هغه کې هم انګلیزي ژبه زده کوي او پښتو یې زده الماني ژبه یې زده او دري ژبه باندې هم پوهیږي او خبرې کوي.
د دې ټولو فرهنګي اصولو یا ارزښتونو ساتل څومره زیار غواړي؟
ولادته د ماشومانو روزل او خصوصا ماشومان ته د غي د ذکر ورکول د دې سره ترڅنګ د فرهنګي کلتوري تودونو اناناتو د دې سره ترڅنګ د کورنۍ ماحول دوی ته ورشول د ډیر زیار غواړي او ډیر زحمت غواړي. دلته یو لوی ستونزه دا ده چې یو د کورنۍ یو غړی کار کوي وظیفه تر سره کوي او مور به د اولادونو شونځي ته بیا یو غوی راځي بیرته بیا ته د غوی سره کار کوي د ډیره سنځمنه ده. زه په دغه برخه کې خپل هم ډیر کار کوم او هغه ته نشان ورته شیم یعنی په هیجم چې شاید ځینې د ستوري وسمی چې پښتو دې برخه دوی نه پوهیږي او زموږ دني کلتورونه تدونه دوی نه پیژني ځکه چې تیر درې کلونو کې ډیر څه هیر کړی دغه مشمان چلته و او دلته ذکر کول دلته نه د یو نوی کلتور یو نوی ټولنې سره دوی مخ شوی دي.
یعنی تاسو مطلب دا دی چې کای تاسو ونه روزي تربیه تاسو په لاس کې ونخلی ټولنې روزي به په خپل خوخه؟
دا بلې و تل تام داسې ده کله چې ځای د خپل اولادونو په برخه کې ډیر محتاط ونه وسی اولادونو ډیر ژر د خپل کلچر دوه ونانات للاس ورکوي ځکه چې د پټولنه کې لاسات په د پټولنه کې په شونځي کې د خپل ملګری سره دی یا د لوبو ځای کې دی یا مثلا درس وايي دلته شاوغه محیط هم داس جوړ دی ان دغه محیط سره دوی جوړیږي خو موږ هڅه کوو چې تر څو پرې د دوی ته د افغانانو د خوې خصلات شوند او د پاره باندې خبرې وکړو کیسې ورته وکړو او ان دا چې زه کله ناکله یوټیوب ته زما د افغانستان د ځایونو مرتشایم پویږي هغه یعنی هم د تیر شپه ما زوی زما نه پښتنه وکړه چې د افغانستان هوب شټ چې شه دی هغه مرکز څه دی ما غوښتل ټول چې کابل دی به په دین په دې ماته ولولي کابل دی ولې هلمند دی نه دی ټاکلی ما به ورته ول چې نه هغه خوده سي زاید د ټول مال دا چې ته تشریح کوم ډیر وخت پاره چاول کندهار او بیا ورسته دا را انتقال سو کابل ته ورته ول چې دا کابل دی نو بس هم دا غزه ټاکلې دی پس مالو یاندي په ډیر شان باندې شاید و سم ډیر توري ځنه کې ول زه هڅه کوم چې دا هر څه دوی هیر نه کې او د برخه کې دوی بشپړه نه پوه تر لاسه کړي.
د ازادې میلما پروګرام کې مو په جرمني کې لمیشت افغان ژورنالیست صفت الله زاهدی سره تفصیلی مرکه واوریده. زه احمد تکل تربل مرکه خدای پامنې در سره کوم او په پا پاک رب مو سپارم.